زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
په افغانستان کې د ګازو د واردونکو سراسري ټولنې نن پریکړه وکړه چې د لنډ وخت لپاره به ګاز په بازارونو کې له ګټې پرته په کمه بیه پلوري. د دې ټولنې مسؤلینو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې وروسته به په کابل کې د یو کیلو ګازو بیه 80 افغانۍ وي. د سوداګرۍ وزارت ویاند مسافر قوقندي په دې غونډه کې ژمنه وکړه چې د دې بیې د عملي کېدو لپاره له بېلابېلو ارګانونو یو ګډ کمیسیون جوړ کړي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کوي. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ګازو بیې لوړې او حتی د یوې کیلو ګاز بیه 150 افغانیو ته ورسېده. د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي په نوې جوړه سوې پالیسي کې د کورنۍ برېښنا او انرژي په تولید ټینګار کړی دی. د دغه وزارت ویان نجیب الله امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د داخلي انرژي په تولید سره به په هیواد کې زرګونه تولیدي فابریکې فعال سي او خو ځوانانو ته چې له بیروزګارۍ څخه رنځوړي همکاري زمینه برابر سي.
په افغانستان کې موږ د داخلي انرژي په تولید کار کړی که چیرته موږ داخلي انرژي ولرو په سلګونو زرګونو فابریکې مو فعالېږي او هغه ځوانان چې د بیروزګارۍ له وجې په مواد مخدر باندې اخته کېږي هغه تاتکیږي هغه ته به د کار زمينه مساعد شي او هغه به بيتنه پاتې کیږي چې هغه دی یو سوال سره یو دیش.
د شغلي امین په خبره کې چې دغه جوړه سوی اقتصادي پالیسی دراتلونکو نظام لخوا عملی سي نو په هیواد کې به کورنی تولیدات ډیر سي او اقتصاد به له هر پلوه وده وکړي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو اتزاقي موادو به یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ، یو درنی منی بوجي ورجې 2300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1900 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1500 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 50 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ شل پوله، یو یورو 30 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانی، یو سعودي ریال 15 افغانی 25 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانی 55 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانی 15 پوله او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانی.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د دې پام وکړئ د ځوان فکر اونیس پروګرام ته.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام نوالو سلام. په کندهار کې د سولې د کیسې پروګرام په دې هدف پیل شوی ترڅو ځوانان د سولې پر اوستلو کې لکه څنګه چې مهم دي هغه ډول مهم وګڼل سي. د سولې د کیسې په پروګرام کې د 1500 په شاوخوا کې ځوانانو ته دنده ورکول شوی ترڅو د شاري خبريال په توګه د خپل سیمې سولېز موضوعات چې د خلکو په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی سي د تلیفون د میسج د لارې انعکاس کړي ترڅو په نړیواله کچه د کندهار د مثبتو پرمختیايي او سولېزو پیښو په خبرولو سره د دې ولایت واقعي انځور تر نړۍ پورې ورسوي. زه صادق رښتینی یم او د پروګرام میلمانه مو په کندهار کې د سولې د کیسې د پروګرام مسول جاوید فیصل، د دې پروګرام یو ښوونکی معصومه مرادی او بل میلمه مو خبریال عبدالغفار کاکر دی. تاسو ټول ته په شراغلاس شاغلی فیصل، په پیل کې غواړو ستاسو څخه واورو چې د سولې د کیسې پروګرام یعنی څه؟
تر ټولو لوی هدف چې له دغه پروګرام څخه موږ لرو هغه دا دی چې موږ کندهار په خپل اصلي بڼه کې نړۍ ته وښیو، نه یوازې نړۍ ته بلکې له کندهار د باندې هم د افغانستان په نورو ساحو کې افغانانو ته وښیو. له بده مرغه چې هم له کندهار د باندې په نورو ولایاتو کې او هم له افغانستان د باندې په نورو هیوادونو کې د کندهار په اړه تصویر، فکر او لومړی څه چې د خلکو ذهن ته د کندهار د نامه له اورېدلو سره راځي هغه متاسفانه چې جنگ دی، خشونت دی، وحشت دی، پیش دی او بربادي ده. اما کندهار هغه نه دی. هغه کندهار چې زه یې ګورم، هغه کندهار چې استاد مرادی یې ګوري، هغه کندهار چې کاکړ صاحب یې ویني او هغه کندهار چې تاسو لیدلی دی، دغه کندهار باید نړۍ ته وشي. په دې کندهار کې موږ سره له دې چې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ یو، سره له دې چې پیښې کېږي له هغه څخه سترګې نه پټېږي، اما په لسهاو په سلهاو مثبت کارونه شته چې هغه نړۍ ته وشيو. په دغه پروګرام کې د دې لپاره چې اصلي کندهار نړۍ ته وشيو موږ څه کوو؟ موږ دوه ډوله ټرینینګونه ترلاسه لاندې نیولې دي. لومړی ټرینینګ مو د هغو ځوانانو او پیرانو لپاره دی چې هغه په مکاتبو کې دي، هغوی په کورسونو کې دي، یا هغوی په اداراتو کې کار کوي، یا په موسساتو کې کار کوي، او یا هم یو عادي په ښار کې یو خپل شخصي کاروبار لري. هغوی حداقل لوستي وي، میسج نوشته کړی سي او د یو شاري په توګه خپل مسؤلیتونه وپیژني. دغه ځوانانو ته موږ د شاري ژورنالیزم ټریننګونه ورکوو، روزنه ورکوو. هغوی موږ د یو شاري ژورنالیست په توګه باندې هر یوې روز دوی چې کله فارغه کیږي له ټریننګونو څخه، دغه کسان باید د موبایل له لارې څخه د خپل شاوخوا سیمو کې چې هر څه پیښیږي، البته مثبت فعالیتونه، ځکه زموږ لپاره هغه سرخط یوازې سهولت تر هغه هر خواته چې هر شی هغه زموږ لپاره په دغه پروګرام کې په دې پروسه کې د منلو او قبلولو وړ نه دي. نو هر څه چې د دوی په شاوخوا کې پیښیږي د سولې مربوط وي، البته د سولې مثبت اړخ پیاوړی کوي، مثبت فعالیتونه وي. دوی هغه د موبایل په میسج کې موږ ته ماسي د یو انوان په توګه، د سرلیک یا هیرلاین په توګه رالیږي چې مثلا په کندهار کې د عمر جامع جومات افتتاح سو. بیا زموږ دفتر کې زموږ همکاران سته، زموږ د خبرې څانګې همکاران دي، هغوی د دغه انوان پر بنا باندې د دې پراساس ځي معلومات پیدا کوي، مربوطه ارګانونو سره، ادارات سره خبرې کوي، او د دغه مثبت فعالیت څخه یو مفصل راپور جوړوي. دا راپور به د ټولو ژورنالیستیکي اصولو سره سم او برابر جوړیږي، تازه به وي، زوړ به نه وي، کره به وي. څه اساسات چې د خبر دي، څه اصول چې دي، هغه پکې مراد کیږي. د دې لپاره چې بیا موږ دا خبر تر خلکو پورې ورسوو، موږ په محلي سطح، په ملي سطح او په نړیواله سطح باندې له رسنیو سره پارتنرشپونه یا ملګرتیاوې لرو چې هغوی دغه خبرونه چې زموږ شاري ژورنالیستان یې موږ ته لیږي، موږ له هغو څخه خبر جوړوو، دا راته خپاره کړي. دا خبرونه چې خپاره سي، خود په خوده زموږ د کندهار اصلي بڼه نړۍ ته ښودل کیږي. تر څنګ یې زموږ بل فوکس د رسنیو پر همکارانو دی. یوه بله برخه د کار چې مو ده د ټریننګونو، هغه د رسنیو همکاران دي، هغه کسان چې فلحال په کندهار کې دي، هغوی خورا زیات کدونه کوشش وکړي، کړې دی، اوس هم کوي چې مثبت خبرونه هم د کندهار وشي. اما ستونزه په دې ځای کې ده چې له یوې خوا څخه هغوی د سوله ییز ژورنالیزم په برخه کې مسلکي روزنه نه لیدلې، له بل اړخه څخه د یو شمېر هغو ادارې داسې پالیسي لري چې هغوی د جنګ جګړو ور هاخوا ته هغه مثبت خبرونه چې پیښیږي د هغه د خپرولو لپاره علاقه نه لري. په دې توګه سره موږ څو اهداف ترلاسه کړو. د یوې خوا هم ژورنالیستان مسلکي کېږي د سوله ییز ژورنالیزم په برخه کې، دوهمې دا ده چې موږ شاري ژورنالیزم باب والی سو په کندهار کې شاري ژورنالیزم باب سي خلک ورسره آشنا سي، درېمه ګټه دا ده چې موږ د کندهار اصلي تصویر نړۍ ته شي، او څلورم دا چې ځوانان به په عمومي توګه په هغو ټولنیزو فعالیتونو کې چې دوی ته اړتیا لیدل کیږي په هغه کې را شامل سي، او هغه کسان چې اوس په مختلفو بخشونو کې په مختلفو ساحو کې د پرمختګ لپاره کار کوي، هغوی به یو نتورک ولري، یو بل به سره وپیژني، شناسایي به سره وسي.
مسمم مرادي، تاسې د سولې د کیسې د پروګرام ښوونکی یاست، څه ډول ځوانان دي ته اماده کوي چې په رضاکار ډول دوی د خپلې سیمې مثبت معلومات د نور سره شریک کړي؟
عرض سلام دارم خدمت تمام حاضرین در جلسه. همچنان از فرصت استفاده می کنم و از طریق رادیو آزادی سلام خدا به تمام عزیزان شنونده می رسانم. راجع به سوال شما من میگم که می خواهم از شما اجازه بگیرم که کمکی تخصصی نسبت به سوال شما برخورد بکنم. اینکه هر فرد وقتی که در درون یک جامعه قرار داره، او در یک فرایند به نام فرایند جامعه، فرایند جامعه پذیری و یا پویش اجتماعی قرار می گیره که بر اساس از این فرایند شخصیت او شکل میگیره و او فرد ظرفیت ای رو پیدا میکنه که به عنوان عضوی از اعضای جامعه وظایفی که بر عهده او نهاده میشه او را به نحو احسن انجام بده. مثلا یکی از این وظایف ای هست که ما باید وظیفه شهروند بودن خود را در قبال جامعه خود، در قبال جایی که در او زندگی میکنیم ایفا بکنن. و همچنان من میدونم عزیزان ما به فواید صلح در درون جامعه حتما پی بردن. ما سالهای زیادی در وضعیت بسیار جنگ، وحشت و ترس و خفقان زندگی کردیم. بنابراین با توجه به پیشینه و گذشته ما و صلح یا آرامشی که همکنون به صورت نسبی به او رسیدیم، حتما به این موضوع واقف هستن عزیزان ما که صلح چقدر ضرور هست برای جامعه ما. بنابراین با استفاده از این موضوع و دیگه ای که موادی که برای ترینر یا موادی که برای ما داده میشن که ترینرها یا ژورنالیست های شهروندی باید آماده به این کار شوه، با استفاده از اونها و همچنان با استفاده از حس وطن دوستی که در درون شاگردها و جوانان ما مطمئن هستم 100% وجود داره، همه اینها را با هم برانگیخته، یک جا کرده و از اونها میتونیم که یک ژورنالیست های شهروندی بسازیم که بتونن در این پروسه همراه ما همکار باشن.
کاکر صاحب تاسو د یو خبريال په توګه د سولې د کیسې د پروګرام د لاري د ځوانانو دغه ډول فعالیت چې فیصل صاحب او معصومی مرادی په اړه معلومات ورکړه او څونه نوی او څونه مهم بولی؟
صلح د ټول افغانستان او د ټول افغانانو یو هله او ارزو ده، او لکه څنګه چې فیصل صاحب یادونه وکړه پر دې موضوع باندې چې دا به د شاري ژورنالیستانو په برخه کې دوی کار کوي، زه ډېر ورته خوشاینده یم، ځکه زموږ او ساسي خبریالي په عموم کې د افغانستان خبریالي داسې یو سیستم غوره کړی دی چې تر مثبتاتو منفیاتو ته ډېر ارزښت ورکوي، کیداسې یا د خبریال مفکوره او یا هم د دوی د دفتر مسؤول چې منفي خواته ډېر توجه سوی ده. ولیکه وګورو په کندهار کې نه یوازې په ښار کې بلکې په ولسوالیو کې د روغتیا په برخه کې، د بیارغونې په برخه کې، او همدا ډول د تعلیم په برخه کې موږ هر ورځ موږ داسې یو خبر لرو چې د یوې ولسوالۍ او د ښار ترمنځ سړک جوړ سو، مثلا د برېښنا سیستم فعاله سو یا سولر برېښنا، یا مثلا د یو کلینیک ډبر کښېښودل سو یا د مکتب، او یا هم په ښار کې دغسې پرمختګونه، خو دغو ته انعکاس نه دی ورکول سوی په هغه ډول چې تمه کېږي. ځینو ته خبریالانو لاسرسی کړی دی، ولې ډېرې همداسې پاتې کېږي چې دا هغه څه دي چې د سولې د پروسې سره ډېره غټه مرسته کوي. نو که چیرې دغه پروسه چې اوس روانه ده که په ډېره تمه ورته ستا د خلکو، او که پایلې هم دغه ډول په پروسه په دغه ښه ډول مخته ولاړه سي، زه فکر کوم چې د کندهار دپاره او د ټول افغانستان دپاره به ده یو ښه پیغام ولري.
کاکر صاحب، د کندهار د خبریالانو څخه یوه ګیله دا وي چې دوی د مثبتو راپورونو په اړه یا هغه راپورونه چې د خلکو ژوند ته تغیر ورکولی سي چندان توجه نه کوي.
بله، هو، رښتینی صاحب، ستاسو خبره پر ځای ده. مخکې ما په خبرو کې یادونه وکړه چې عموما د افغانستان په کچه باندې دا خبریالي اوس مروجه سوې ده. په کندهار کې دا څه ډېر لیدل کېږي. دا موږ منو چې یو خبریال نسبت مثبت پېښته منفي ته ډېر زور وي اخواته. ولی لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړل چې دا خپله داسې یو څوک غواړي چې د خبریالانو ته که څه هم یادونه سوې ده، ځینې ټرینینګونه د مختلفو ادارو څخه ورته دایر سوي دي، د حکومت په کچه باندې هم داسې موضوعات رامنځته سوي دي چې ځینې ټرینینګونه جوړ سوي دي یا ورکشاپونه. خو د سولې کیسې پروګرام ته تمه دا ده چې دا به د خبریالانو د کار په هغه جریان کې یو څه تغیر راولي، او خبریالان به دې ته وهڅوي، ځکه چې لکه فیصل صاحب ماسمې خورشادونه وکړل چې موږ پر دې باندې کار کوو چې دوی اذهان دې ته راواړو چې مثبتې پېښې څومره په ټولنه کې یو ښه پیغام لېږدولی سي. که چېرې تاسې راپورته کوئ او څونه یو خوشایند دی د ټولنې د خلکو دپاره،